د سهار لاس پجیش په داسې رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلال او فرسرم رستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته ریاست د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو. خبرونه واصل به سالو روي.
سلامونه، وخت په خیر. د هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منځوي شوی دی. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمېر قومندانانو په ګډون د دې ډلې 255 غړي وژل شوي او د ایران د جمهوري اسد د انتخاباتو د لومړنیو رسمي نتیجو له مخې حسن روحاني تر نورو مخکې دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منځوي شوی دی. ښاغلی غنی دا خبره پرون مخام د لوی کندهار د شورا له یو شمېر استازیو سره په ارګ ماڼۍ کې کړې ده او ویلي دي چې منځوي شوی پاکستان باید د تروریستانو له ملاتړه لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د لوی کندهار د شورا له مشرانو سره ولسمشر د سولې پر اړتیا باندې او د پر لارو چارو باندې خبرې وکړلې. د پاکستان د منځوي کېدو په اړه ولسمشر څرګندونې درلودلې. ولي وویل چې منځوي پاکستان د هغه پر ځای باید د دې سره کار وشي تر څو د سولې په برخه کې یو ډېر ښکاره او څرګند اقدامات وکړي.
پاکستان تل دا تورونه رد کړي چې د تروریستانو ملاتړ کوي. اسلام آباد وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرستې کړي او مرسته کوي. د ارګ په غونډه کې د لوی کندهار مشرانو ټینګار وکړ چې خلک له جګړو په تنګ راغلي او له مخالفینو سره سولې ته د رسیدو لپاره باید بین الافغاني خبرې وشي. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمېر قومندانانو په ګډون د دې ډلې 255 غړي وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان تاوله خوګیانی نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمزه په نوم عملیات په ننګرهار کې د داعش ډلې د ځپلو په هدف نږدې یو نیمه میاشت وړاندې پیل شوي چې لا هم د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې روان دي.
د حمزه په نوم کوم عملیات چې پیل شوي د ځپلو په موخه تقریبا نږدې یو نیمه میاشت دی عملیات پر کېږي. تر اوسه دې عملیات له پیل تر دا مهاله د نږدې 255 په شاوخوا کې د مرجوب له وخت چې په دې کې کشمیر د داعش تر رهبرۍ زړي دي مندانان دي او ډېر کشمیري بهرنیان دي.
خغلی خوګنی د غشن ویل چې دغه عملیاتونه د ګډو افغان سوکونو له خاطر سره کیږي چې په هوایي برخه کې د بهرنیو سوکونو همکاري هم ورسره ده. د په خبره د ننګرهار په کوټه چین حسکمین او نازیانو کې لا هم هوایي ځمکني عملیاتونه دوام لري سو دغه سیمه د داعش له حضور په بشپړ ډول پاک شي. داعش ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر ولایت په محمد اغه ولسوالۍ کې پرون ماین یو 14 یولس ملکیان وشل دي. د محمد اغه ولسوال نصیر امین ازرړی د ویل چې د پیخه پرون غرمه محل پر یو ماین د سپرلیو د موټر خطول عمله د دې ولسوالۍ په زرغون شهر سیمه کې شوې ده. دغه پوینا په وژل شو کې 15 ماشومان 15 خزي او یو سړی وژل شو دي. د لوګر محمد اغه ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت سیمه بلل کیږي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیخې مسولیت پر غاړه نه ده اخیسته. اوس هم بهرنی خبرونه. د ایران د جمهوری ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ رسمي نتیجو له مخې حسن روحانی تر نورو مخکې ده. تر اوسه 15 میلیونه رای ګڼل شوې دي. روحانی 14.6 میلیونه رای خپل کړې دي. د سیال ابراهیم رئیسی 10 میلیونه رای لري او نورو دوو کاندیدانو په دواړو سره 1 میلیون رای هم تر اوسه نه دي ګټلي. د مای د 19 نیټې په انتخاباتو کې تر 20 میلیونه ډېرې رای کارېدلې دي. شمالی کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبری بریدونه شوي. تیرونۍ د نړۍ تر 2 لک ډیر کمپیوټرونه له دغه بریده اغیزمن شول. د سایبر بریدونو د مخنیوي یو شمېر شرکتونو ویلي دي چې پر دغو کمپیوټرونو د برید پر مهال هغه کودونو ته ورته کودونه استعمال شوي دي چې پخوا هم کارېدلي وو او شمالي کوریا پرې تورن شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا مرستیال سفیر کیم این ریکانګ په نیویارک کې خبریالانو ته د جمعې په ورځ ویل چې دا د خنډ وړ تور دی او واشنګټن او جنوبي کوریا د دې تورونو تر شا دي. د سویډن لوی سرنوال د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د جنسي تیری د قضیې د څیړلو پروسه ودروله. اسانج په 2010 کال کې پر یوې ښځې په جنسي تیری تورن شو، خو نوموړي دا تور رد کړی ده. نوموړي د همدې قضیې په تړاو سویډن ته د ده د استرداد د مخنیوي په هدف په لندن کې د اکوادور په سفارت کې پناه اخیستې ده. که څه هم د جنسي تیری په قضیه کې د هغه په اړه تحقیقات درول شوي، خو د دې لپاره چې جولین اسانج ځان مخکې ته نه دی سپارلی، د اکوادور له سفارت څخه د وتلو په صورت کې به د پولیسو لخوا ونیول شي. نوموړی ویره لري چې سویډن ښایي نوموړی د امریکا د محرمو پوځي اسنادو د افشا کولو په خاطر متحده ایالاتو ته وسپاري. او هغه سره چې پرونه د نیویارک ښار په ټایم سلورلاري کې ګڼ خلک په موټر وهل، نن محکمې ته حاضرېږي. په دې پیښه کې یو 13 کلنه ښځه مړه او درویش کسان ژوبل شول. 26 کلن ریچارډ روجاس چې پخوانی پوځي دی، په قتل او د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. نوموړي پخوا هم څو ځله د نشې په حال کې د موټر چلولو او په چړې د خلکو د ګواښولو په قضیو کې نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې ده د پیښې په وخت د خلکو چیغې اورېدې. ریچارډ روجاس په 2014 میلادي کال کې د انضباطي ستونزو له امله د امریکا له سمندري پوځ څخه وستل شوی و. خبرونه هم دومره ول. له ملتیا مو مننه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان ولسمشر په سعودي عربستان کې له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې ګډون کوي. په ریاض کې د افغانستان سفیر د دې ناستې په اړه وایي.
کنفرانس پنج او چهار مملکت اسلامی اشتراک میکنه، 43 رئیس جمهور، 10 صدر اعظم و 1 وزیر خارجه.
په خبرونه کې موریاست د افغان ولسمشر د سفر د هدف په اړه د سیاسي چارو د کتون کې مجیب لمر نظر اخیسته.
موږ د سفر په سفر خاص د ټولې شاته د امریکا ولسمشر هم سفر کوي.
په سرپل کې امنیت ته اندېښنه پیدا شوې او په غزنی کې نن نوې ساختماني پروژې پرانستل کیږي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو چې محرقه ناروغۍ ته ځانګړی شوی.
که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري، دغه میکروب راځي د خولې د لارې.
تمه د افغان ولسمشر اشرف غنی نن سعودي عربستان ته ولاړ شي. شغلې غنی به له تروریزم سره د مبارزې په غونډه کې چې د بیلابیلو هیوادونو مشران پکې ګډون کوي برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر سید جلال کریم ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکشن بی پروس پر ریاست کې د 500 اسلامي هیوادونو د مشرانو او د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ګډون پیل شي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
سعودي عربستان به سبا یک شنبه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د یوې سرمشریزې کوربه وي. تمه د افغان ولسمشر هم په دې غونډه کې برخه واخلي. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي سید جلال کریم دا غونډه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډیره مهمه وبلله. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې برخه اخلي او وینا به هم وکړي. په دغه کانفرنس کې 45 اسلامي هیوادونه برخه اخلي، 33 جمهور رئیسان، لا صدر زمان او یو د بهرنیو چارو وزیر په کچه. دا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اسلامي هیوادونو لپاره خورا مهم کانفرنس دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې وینا وکړي. د تیرو اونۍ په 3 شنبه ورځ په کابل کې د سعودي عربستان شارج دفیر له افغان ولسمشر سره په لیدنه کې هغه ته په یاد کانفرنس کې د ګډون په خاطر د سعودي د پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز بلنلیک وسپاره. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی جلال کریم زیاته کړ چې افغان ولسمشر به د اسلامي هیوادونو له نورو مشرانو سره یو ځای په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې د مرکز د بنسټ ډبره هم کیږدي. تمه ده د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ هم په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. په سعودي عربستان کې افغان سفیر ښاغلی کریم د دې پوښتنې په ځواب کې چې افغان ولسمشر به د متحده ایالاتونو له جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سره وګوري، که څنګه داسې وویل. تر اوسه پورې نه ده روښانه چې افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ټرمپ سره وګوري کڅنګه خدا په اجنډا کې شامل ده چې ولسمشر به د کانفرنس په څنډه کې د نړۍ لګڼو مشرانو سره خبري وکړي. افغان ولسمشر سعودي عربستان ته تر سفر مخکې په ارګ مانی کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو او د ځینو هیوادونو له سفیرانو سره په ناسته کې ویلي چې افغانستان اوس له داسې تروریزم سره مخ دی چې له پخوا ډیر توپیر لري. د افغانستان جمهور رئیس زیاته کړې چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو نړیوالو هڅو او همکاریو ته اړتیا ده.
سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني سفر پسې څارو. سعودي عربستان ته مې د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه د سیاسي چارو د کتونکو مجيب لمر نظر وپوښت.
سپینې مانۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان اسرائیل
ولې راځه څنګه چې شته دې سفر خاص د څلور شي یو بل څه چې د امریکا هغه سفر هم سفر کوي د سن په چې دی سره وګوري کنه اما په لوی کې دا یو مسایل مڅه شي البته نه وځي افغانستان څنګه چې کېږي چې افغانستان د یو مسایل یو برخه وو شي بلکې په سیمه کې چې امریکا غواړي د ایران پر وړاندې عربي هیوادونو متحد شي او دې تر وړاندې وګرځي.
المرسب سعودي عربستان له ولسمشر اشرف غني سره تیر کال یو شمېر ژمنې کړې وي، مثلا دا ژمنه کړې و چې په زرګونو افغان کارګر به سعودي عربستان ته ورغوړي او دا خبره هم کړې و چې د کابل په مرنجان غونډه کې به یو ستر اسلامي مرکز جوړ کړي، خو دا ژمنه نه دي په ځای کړې. څنګه د افغانستان سره د سعودي روابط بیرته سره شوي دي او کوم بل علت ته چې دا تعهدات نه دي تر سره شي؟
نو ته دوه باسه دي. اول بازار چې موږ کولای شو دغه مثلا په سیاسي لحاظ چې سیاسي لحاظ دلته عربستان یوازې نه ده، ایران پر وړاندې ولاړ ده. په دې څنګه کې پاکستان کله یوې خواته وړي کله بل خواته خلي غاټي نه تعلیم دي. دا یو سیاسي بازار چې کېدای شي مهاغه نفوذ چې ایران او افغانستان کې لري مهاغه نفوذ څخه په استفاده سره دوی په افغانستان کې یو هدف لري مخنیوي کړی دی. سعودي عربستان د مشخص دوه پروژې پر اساس شهرونه یو بل بیروکراتي بازار دغه دولتي په چې په دولت هم څه موجود دي او په ډیر غوړ ده کې د ظرفیت نشته هغه څه چې په دولت کې ساتيږي او د ظرفیت نشته دی به شوی ده چې په وخت باندې تکل شي او باندې سمه توګه ځینې پروژې عملي نشي. ټول کوم مضبوط کې معنا دا ده چې دا پروژې پیل شوې دي، موافقه شوې ده، حکومت سره منل ده، دواړو حکومتونو منل ده، دا پروژه عملي کیږي. کېدای شي یو کال ځنډ شي، دوه کال ځنډ شي، درې کال ځنډ شي، اما نهایتا دا پروژه عملي کیږي.
سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلې و. آیا دا ممکن ده چې د ولسمشر اشرف غني د دې سفر په ترڅ کې د سولې په خبرو باندې هم بحث وشي او لدیک افغانستان یو څه ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې طبیعي ده عربستان به اوس هم په طالبانو باندې خپل نفوذ لري؟
په طالبانو باندې عربستان نفوذ تر ډېره حده پور غیر رسمي ده. غیر رسمي په دې معنی چې هلته دوه کورنۍ حاکمې دي چې یوه ډله یې هلته ده مذهبي ارزه چې هغوی دارل ساود افغان په کلاس کې عربي محمد بن عبد الله خلق دي، یعنې کورنۍ چې هغه دي سیاسي برخه چې هغه دي آل سعود کورنۍ ده او هغه یو ډول زر په طالبانو باندې تاثیر او نفوذ لري. دوی کوم جوړ کورنۍ چارواکو او شهزادګانو په تیر کلونو کې خصوصا کله چې طالبان دوی ته واکمن وو او له هغې راوروسته له طالبانو سره کومک کاوه، ورو ورو افغان حکومت په دې وتوانېد دغه چینل کې دوی باندې بند کړي. همداسې دا چینل ترې بند کړي او هغه هم د افغان حکومت د مفعله ډیپلوماسي وه چې مشخص هم د ولسمشر په لاس کې وه. په ور د سفر وکړ دېرخلده پروتوکول ورکړل شو اشرف غني ته او دا هڅې وی چې په دې عربستان کې اوسه چې نه دا بل څه 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 کولې څه څه کړې کی اوس په تر دې راځه پوری زه په ګرنه کوم چې ټول خبرې باندې کوم تاثیر ولې دي چې طالبان نو بدل ځان ته پیدا کړی دي. اوس طالبان سره ایران ولاړ ده، روسیا سره ولاړ ده، پاکستان سره ولاړ ده. نو طالبان ځان ته چینل نه پراخ کړی دي او یو ځای او څو ځای ته پاتې دي. اما په عمومي توګه کوم وګورو طالبان تحریک ته ځینې ترمن په دې مشخص قومندانانو باندې تاثیر درلودل شو، خصوصا قومندانان چې د سلافیت او استعمار لري او د سعودي عربستان سره نږدې پاتې شي.
مجيب المروي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني د سفر یو مهم ټکی دا دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هم سعودي عربستان ته روان دی. د امریکا د جمهور رئیس تر سفر مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د لیږلو لپاره به ولسمشر ټرمپ د خپل دې سفر په ترڅ کې چې د عربستان تر څنګ اسرائیل، ایټالیا او بلجیم ته ځي د امریکا له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. وروسته تر دې چې د جنوري په شلمه ولسمشر ټرمپ رسمي ډول د امریکا د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړه، دا یې لومړی بهرنی رسمي سفر دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل.
سپینې مانۍ هیله څرګنده کړې چې سعودي عربستان، اسرائیل، ایټالیا واتیکان او برکسل ته سفر به لولس مشر ډونالد ترامپ سره مرسته وکړي چې په تیره په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو له متحدانو سره اړیکې لا نږدې کړي. خو دا سفر د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د رئیس جیمز کومی د لرې کولو د مسلې تر سیوري لاندې راغلی، ځکه کومی له روسیې سره د ترامپ د همکارانو د اړیکو په اړه د تحقیقاتو مشري کوله او د وروستیو راپورونو له مخې ښاغلی ترامپ په تیره فبروري میاشت کې هڅه کړې وه چې په دې اړه څېړنې بندې کړي. پر دې سربیره سپینه ماڼۍ د هغو راپورونو په اړه د غبرګون ښودلو هڅه هم کوي چې وایي ښاغلی ترامپ متحدو ایالاتو ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د سفر پر مهال نوموړي ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اړه ځینې محرم معلومات چې په سوریه کې د یوه اسرایلي ایجنټ لخوا ترلاسه شوي افشا کړي. نو ترامپ په داسې حال کې سعودي عربستان او اسرائیلو ته چې په منځني ختیځ کې د امریکا نږدې متحدان دي او دواړه د سوریې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو ملاتړ کوي خپل سفر پیلوي. څارونکي دا سفر له نږدې څاري او سترګې په لاره دي چې ښاغلی ترامپ د اسرائیل او فلسطین په تیره د ختیځ بیت المقدس په اړه چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه پیژني د امریکا په سیاست کې کوم جدي بدلون راولي کنه. ولسمشر ترامپ د دې سفر له پیلولو مخکې د کولمبیا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال دا سفر مهم وباله.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ زه سعودي عربستان ته روان یم او بیا اسرائیل ته ځم، وروسته د جیو غونډه لرو، نو لوی کارونه مو په وړاندې پراته دي.
ټاکل شوی چې ښاغلی ترامپ د دې سفر په ترڅ کې د فلسطینیانو له مشر محمود عباس سره وګوري، له هغه ځای به واتیکان ته ولاړ شي او د نړۍ د رومن کاتولیکانو له مذهبي مشر پاپ فرانسیس سره به وګوري. ترامپ به همداراز په بروکسل کې د ناټو په سرمشري ځای کې هم برخه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ورسپانو نن د نور موضوعاتو ترڅنګ عربستان ته د افغانستان د ولسمشر د سفر مسله څرلې ده. نور کوم موضوعات د ورسپانو څېړلې دي؟ اجمل تورمن کتنه ورته کوي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلون ننیو غنو کې د افغانستان د امنیتی او سیاسي وضعیت او د غشن د ریاض په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون پاره یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواک ورسپانې په خپل نننۍ غنه کې د بلخ د والی عطا محمد نور څرګندونې راخیستي چې ویلي که دولت پاملرنه ونه کړي د افغانستان شمال به په سوریه بدل شي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي نور ویلي حکومت د هغو مخالفینو په وړاندې چې په شمال کې خلک وژني هیڅ پلان او پروګرام نه لري. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي که زه په جګړه کې مداخله کوم وایي چې خپل سری کارونه کوي، خو دغه وضعیت موږ ته د قبول وړ نه دی. د مطلب لیکوال لیکي چې د بلخ والی ویلي طالبان څلور ډلې شوي، داعش ډله په شمال کې ده، سپین بیرغونه تور شوي دي، نیابتي جګړه روانه او زموږ په زرګونه خلک قربانی کیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې په ریاض کې جوړیدونکي کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي چې دغه کانفرنس ډیر مهم او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به هم پکې ګډون کوي. په سر مقاله کې راغلي چې په دغه کانفرنس کې ولسمشر غنی د موضوع په اړه څرګندونې کوي او امریکا به هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل پلان اعلانوي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل څرګندونې راخیستي چې ویلي په ملي امنیت شورا کې پیچلی وضعیت د تصمیم نیونې بهیر پڅ کړی دی. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی نبیل له یوې تصویري رسنۍ سره په خبرو کې ویلي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د ملي امنیت شورا له دریځ دندو د لایحې او صلاحیتونو څخه یو څرګند تعریف ولري. د ویلي د پر ځای چې امنیت شورا ګټوره تمام شي فضای پیچلې کړي او د تصمیم نیونې بهیر هم پڅ کړی دی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې ښاغلی نبیل ویلي د ولسمشر لخوا د واک انحصار، د موازی ادارو جوړېدل او دغه شان د دولتي بنسټونو سیاسي کول حکومت د ستونزو په هواري کې پاتې راوستي دي.
د کابل رسپانو ته په کتنه کې مو د بلخ د والی عطا محمد نور په سرګندونو کې دا خبره واورېده چې د شمال امنیت خراب شوی دی او سخت ګواښونه ورته متوجه دي. د سرپل د امنیت په اړه باندې راپور لرو. د سرپل والی ظاهر وحدت په دې ولایت کې د بهرنیو ترورستانو د حضور د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښوده. د سرپل والی وایي چې ورستر بلې په دې ولایت کې د ترورستانو د بهرني روزونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دا ولایت اوس مهال د سیمه ییزو او نړیوالو تروریستانو د تربیې په مرکز بدل شوی دی. مجیب الرحمن حبیب زی راپورت لري.
د سرپل ولی ظاهر وحدت په دې ولایت کې د بهرنیو تروریستانو د حضور لا زیاتوالی خبر ورکوي او پاړې اندېښنه څرګندوي. ظاهر وحدت ویلي دي چې په سرپل ولایت کې د تروریستي شبکو حضور زیات شوی او دا ډلې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو تر مستقیم لاتر لاندې قرار لري. ظاهر وحدت ویل بهرني تروریستان او طالبان له یو بل سره په همغږۍ په کوه سرات ولسوالۍ کې فعالیت کوي او د هغوی بهرني مربیان دوی ته روزنه ورکوي. ښاغلی وحدت په دې اړه وویل
سرپل یکی از مراکز تجهیز و آموزش و ترنینگ
تروریستان سرپل د سیمه ایز او نړیوالو تروریستانو او یاغانو د تجهیز تربیه او روزنه مرکز باندې بدل شوی دی. د هغوی نظامی اډې د زیات شوی او بهرنی روزونکو هم ورس تربل زیات شوی دی. دا زیاتوالی سبب شوی چې د سرپل امنیتی وضعیت کړکچن شي. د سرپل ولی وایي چې د یاد ولایت امنیتی وضعیت له کړکېچ سره مخ دی او دلته د زیاتو پوځیانو حضور ته اړتیا موجوده ده. ظاهر وحدت وویل له دوو کلونو را په دې خوا د کوه سنت ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او همدارنګه په پنځو نورو سیمو کې موږ له طالب وسلوالو او نورو تروریستي ډلو سره په دوامداره جګړه بوخت یو. د سرپل ولی د بهرنیو استخباراتي حلقو لخوا د دولت د مخالف وسلوالو د اکمال او تجهیز په اړه اندېښنه ښکاره کړه. ظاهر وحدت وویل چې د سعد ولسوالۍ په مربوطاتو کې ناپیژند الوتکو طالبانو او نورو تروریستانو ته نظامي اکمالات برابر کړي دي. هغه زیاته کړه چې تر دمه د دولت استخباراتي کړۍ او سیمه کې موجود افغان پوځیان نه دي توانېدلي چې ثابت کړي د هلیکوپټر چا او کوم هیواد ته مربوط وي.
اون نشست چغبالهای مشکوک
د دولت مخالف وسوالو په ساحه کې د ناپیژند او مشکوک هلیکوپټر کې ناسل اوس واهل ثابت شول چې حقیقت و. متاسفانه دوی د شپې یا د سیمې ته راغلي وو او په تیار کې راغلي وو او دا د افغان امنیتي ځواکونو د سترګو لیدلای حال دی. د پنځمه پر ورځ هم د بلخ ولایت محمد نور په کابل کې یوې ناسته په خبرو کې وویل چې د افغانستان په شمازون کې ناپیژند هلیکوپټر په سینو سیمو کې ناشته کوي او په شمال کې په موټر سایکل سپرو کسانو ته چې مخالفین دي جنگي اکمالات برابروي. دا په داسې حال کې ده چې په سرپل کې د دوو ناپیژند الوتکو د کېناستلو په اړه د تحقیق په خاطر دفاع وزارت شمال ته یو پلاوی هم استولی و، خو تر دمه یاد وزارت په دې اړه بشپړ جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي رادیو، مزار شریف.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
د افغانستان د کابینه یو شمېر غړي او چارواکي نن غزنی ته ځي څو ځینې مرکزونه ګټه اخیستنې ته وسپاري. د غزنی والی عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل چې په غزنی کې به د اسلامي ثقافت د مرکز په ګډون ځینې تازه جوړې شوې ودانۍ د دغو چارواکو لخوا پرانستل شي. د غزنی له والی شاغلی متین سره صفی الله ستانګزي مرکه کړې او لومړی د مراکزو د پرانستنې او غزنی ته د افغان چارواکو د سفر پوښتنه ترې کړې ده. د غزنی والی په ځواب کې وویل
دلته د لوړو زده کړو محترم وزیر صاحب، شهید برزی وزیر صاحب او د ښار جوړونې وزیر صاحب یا ښاري پراختیا وزیر صاحب تشریف راوړی. یو لړ پروژې موږ له پخوا لرلې چې خصوصا په دا تېر یو کال یا لسو میاشتو کې ډېر زیات فشار اچول شوی تر څو چې دا پروژې تکمیل شي. چې په دې لړ کې د ثقافت دغه لوی مرکز یو سرپکی بازار اصلا د ښځو لپاره په نظر کې نیول شوی وو چې نجونې او لیلیه د غزنی پوهنتون په انګړ کې او یو د محتاجینو لپاره یو روغتون د ساکن سو صنایع مخبره او ترمینال د ځمکني ترانسپورت یو ترمینال دا پروژې تقریبا تکمیل شوي دي او موږ به د دې نن پرانیسته وکړو له خیره سره د دغو محترمو وکیل صاحبانو او وزیر صاحبانو.
دغو مراکزو د پرانیستې لګښتونه څوک ورکوي او څومره کیږي جمعن څومره مصارف پرې راغلي؟
د لوی مرکز یا د لوی تعمیر پیسې د افغانستان حکومت ورکړي چې شپاړس میلیون ډالر کېږي. د نجونو لیلیې پیسې او د معتادینو د روغتون پیسې د نشئی توکو سره د مبارزې محترم وزارت د جی پی آی برنامې لخوا ورکړل شوي دي او همدارنګه د سرسوکي بازار او د حکیم صاحب بازار دغه بودجه هم د افغانستان د دولت دي.
ولی سه محترم غزنی چې کله د اسلامي ثقافت د مرکز پتوګه ونمول سو زینو مرستندوی هوادونو مرستي هم اعلان کړلې څومره په خپل ژمنو وفا وکړل دغه خار د ودانولو لپاره
موږ یو لړستنز له شروع نه د کار کې لرل یو ستونزه خو د دې د مدیریت وا په شروع کې د دې ثقافت مجموع کې دغه برنامه یا پروګرام مشرتوب په مارشال صاحب قسیم قهیم په غاړه وو وروسته دا کمیسیون مشرتوب بیا رحیم صاحب د اطلاعات او فرهنګ وزیر صاحب ته ورنقل شو په اخیر کې کله چې دا دواړه کمیسیونونه سړی کېږي وایي ونه توانېدل چې هغه خپل کارونه ته څنګه چې ښایي د مخته بوځي اوس غواړو چې همدغه چې بران کړو انشاءالله او زموږ نن یو غونډه مشترکه ناسته لرو له محترمو وزیر صاحبانو او وکیل صاحبانو سره ترڅو چې دې دغه منیجمنت یا مدیریت پورې له سره فیصله ډیزاین کړو او ښه مخته بوځو انشاءالله.
دغه پروژې افتتاح کېږي هم وزیران هم ورځي غزنی ته. څه فکر کوئ د غزنی امنیت څومره ډاډمن دی څومره به وتوانېږي چې دغه پروژې په سم توګه مخته لاړ شي؟
چاته اجازه نه ورکوي چې صاحب نیم مېلمانه کله شاوي بالکل نه دي بیرافکس نه نیوي کوم په کابل بیا د دې تعمیرونو جوړېدل پرانستل دا ښیي چې په غزنی کې موږ مصري امنیت لرو او خلک هم د انصاف او حضور لري.
د غزنی والی عبدالکریم متین. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر لسنی موجو مخکې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل بلو. البته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې نن د محرقه د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات ترکوي. خو اوس هم یو روغتیایي مطلب راخلو. د نړۍ تر ټولو چاغ سړی له روغتون رخصت شو. د وی ورستي سروې لمخې په نړۍ کې پلسو کې یو سړی او په وښو کې یو د چاغوالي په ناروغي اخته دي. فرانکو له دغو کسانو څخه یو دی. خو دی هغه څوک دی چې په نړۍ کې تر بل هر چا وزن زیات دی. په مکسیکو کې ډاکټرانو د فرانکو د میډیا عملیات وکړ او ځکه چې د رژیم نیولو ور باندې هیڅ اغیز نه کاوه. ملالی بشیر د فرانکو د عملیاتو کیسه کوي.
هغه سړی چې باور کېږي په نړۍ کې تر ټولو زیات وزن لري د چهارشنبه په ورځ له بریالي عملیاتو وروسته له روغتونه رخصت شو. دا ورسته له هغه چې د بایو پانکریاتیک بای پاس په نوم د معدې د کوچني کولو په عملیاتو سره د ژوند وژغورل سو. دغه عملیاتو شل دقیقې دوام وکړ. د ځایي رسنیو په وینا د 30 کلن هوان پیدرو فرانکو چې وزن یې 1595 کیلوګرام وو په روغتون کې د عملیاتو لپاره بستر سو ځکه په رژیم نیولې وزن نه کمیده. د می پنهمه د عملیات وسول او په روغتون کې تر نظارت لاندې وو. ډاکټران وایي چې روغتیایي وضعیت یې مخ پر جوړېدو دی. تر عملیاتو مخکې فرانکو باید 115 کیلوګرامه وزن کم کړی وای چې دی په دې کار کې بریالی سو. د وزن د زیاتوالي له کبله به فرانکو د شکرې، زړه د حملې او بدن د غړیو له فعالیت د غورځېدو له خطر سره تر هغه وخته مخامخ وي چې اضافي وزن کم نه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عزت الله الهام د لوګر لازر ولسوالي پراسول اس ام اس کې لیکي د افغانستان جمهور رئیس باید د سعودي عربستان په غونډه کې د ټولو ګډونوالو نه د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. طاهر زئی لیکي د سعودي عربستان کانفرنس هیڅ ګټه نه کوي. عبید الله لیکلي دی چې د سعودي عربستان کانفرنس ډیر مهم دی او هیله ده چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د سولې په ارتباط پرمختګ وشي. حامد سنگزی د لوګر د شامزار د سیمې پر اساس ولې سیمې سکلي کې په غزنی شهر کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوې دي. نن غزنی ته له کابل یو شمیر وزیران روان دي او هلته یو شمیر ساختماني پروژې پرانیسي. عبید الله سروري د لغمان د علیشنګ ولسوالي پر اساس ولې سیمې سکلي کې په لغمان کې د الماس 5 پونم پیل شوې پوځي عملیات تر اوسه ډیر ګټور وو او ډیر سیمې له وسلوالو پاکې شوې دي. د بیا وړاندې لیکې هیله ده چې په ټول لغمان کې د عملیات پلی شي. جانباز فهیم له کندهاره پراستولې سیمس کې هیله کړې ده چې د ایران انتخابات د افغانستان او ایران د اړیکو د پیاوړتیا سبب شي. سمیم له بادغیس لیکي د ولسمشر غنی سفر ریاست ته د لاسته راوړنو ډک بولم. لس بجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له واصل وصال څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پاکستان اوس منزوي شوی دی. د ننګرهار ولایتي مسولین وایي په دغه ولایت کې د حمزه په نوم پیل شو عملیاتو کې تر دې مهاله د داعش ډلې د یو شمیر قومندانانو په ګډون د دې ډلې 250 غړي وژل شوي. د ایران د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ رسمي نتیجو له مخې حسن روحاني تر نورو مخکې دی. شمالي کوریا هغه راپورونه رد کړل چې د نړۍ په 150 هیوادونو کې پر کمپیوټرونو سایبر بریدونه کړي دي. د سویډن لوی سرنوال د ویکیلیکس ویبپاڼې د مؤسس جولین اسانج د جنسي تیری د قضیې د څېړلو پروسه ودروله. او هغه سړی چې پرونه د نیویارک ښار په ټایم سلورار کې ګڼ خلک په موټر وهل نن محکمې ته حاضرېږي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو. دا پروګرام د مورخي ناروغي ته ځانګړی شوه دی. متخصص ډاکټر به په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي چې څنګه ځان له مورخي نه وساتو او که څوک په مورخي اخته شوی وي نقش یې څه دی. خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام تاسو ته ناجسه پی وړاندې کړي، بیا هم د روغتیا په برخه کې یو مطلب لرو. په نړۍ کې د ښه روغتیایي خدماتو په فهرست کې نه جاپان او نه هم کاناډا پلس شو هیوادونو کې راخلي او د امریکا متحده ایالات هم 15 مقام لري. دا فهرست د جمعې پر خبر شو. د افغانستان نوم هم په دې فهرست کې اچول دی. تر ټولو ښه روغتیایي خدمات د کوم هیواد دي؟ له ملالۍ بشیر څخه جزئیات اور.
په 2015 کال کې په نړۍ کې تر ټولو ښه روغتیایي خدمات وړاندې کوونکی هیواد اندورا و. دغه هیواد د فرانسې او هسپانیې ترمنځ موقعیت لري. فرانسې د فهرست له مخې 15 او هسپانیا 8 ټاکل سوي دي. په لندن کې د لانسټ په نوم پر روغتیایي ژورنال کې د جمعې په ورځ په خپره شوي فهرست کې راغلي چې آیسلند دوهم تر ټولو ښه روغتیایي خدمات لرونکی هیواد دی او درېمه شمېره سویټزرلینډ خپل کړې ده. افغانستان په هغو ډیر شو هیوادونو کې راغلی چې د فهرست په پای کې دي او ښه روغتیایي خدمات نه لري. ناروې هم په لومړنیو 5 هیوادونو کې راغلی. استرالیا شپږم او جاپان یې 12 مقام اخیستی. د فهرست له مخې برتانیا په نړۍ کې 3 هیواد دی چې خلک یې له ښو روغتیایي خدماتو برخمن دي او امریکا په دغه فهرست کې 15 دی. په لیست کې د جاپان او استرالیا پرته لومړي شل هیوادونه ټول په لویدیځ اروپا کې دي، چیرته چې هر هیواد خپلو وګړو ته یو نه بل ډول نړیوال روغتیایي پلان لري. د فهرست په پای کې مرکزی افریقایي هیوادونه راغلي دي. روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي دا فهرست د هغو 2 ناروغیو له مخې جوړ سوی چې په اسانۍ او اغیزمنه توګه یې درملنه کیدای سي. په دغو ناروغیو کې توبرکلوز، د سینې انتانات، تیتانوس، د زړه ناروغي او شری شامل دي. په روغتیایي برخه کې د هر هیواد پرمختګ د 1990 کال د ټاکل سوي معیار له مخې تعقیب سوی او په ټوله کې هر هیواد په روغتیایي برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی دی. د لندن د روغتیا پوهنتون پروفیسوره مارین مکی چې دغه فهرست یې له نورو سره په ګډه جوړ کړی وایي د دوی د څېړنو پایلې ښیي چې له بده مرغه د هیوادونو پرمختیا د روغتیایي سکتور پر پرمختیا دومره اغیز نه لري. راپور وایي چې له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې په روغتیایي برخه کې تر ټولو زیات پرمختګ جنوبي کوریا، ترکیه، پیرو، چین او مالدیب کړی دی.
روغتیا د ژوند شتمني.
دوستانو سلامونه مې ومنئ. یو ځل بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو زه ناجیه سپه هرکلی کوم. هیله مند یم چې د پروګرام تر پایه راسره ملتیا وکړئ. نن په پروګرام کې د مورقي ناروغۍ په اړه غږیږو. په دغه پروګرام کې راسره په کابل کې د انتاني ناروغۍ متخصص ډاکټر فریدالله عمری راسره میلمه دی. مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو او د هغوی پوښتنې واخلو، یو راپور می د همدغه ناروغي په اړه چمتو کړی. دا راپور اورو بیا راګرځ خبرونه ته. مورقه یو ډول میکروبي او دوامدار تبه ده. دا ناروغي ماشومان ته ځکه ډیره خطرناک وی چې هغوی د ودې په حال کې وي او د بدن مقاومت یې ټیټ وي. ډاکټر پرویز اقبال وایي دغه ناروغي د ناپاکو اوبو او ترکاریو له خوړلو، د ناپاکو لاسونو او داسې نورو شیانو سره بدن ته لاره پیدا کوي.
او اوړي کې د دې پیخي ډیر زیاتېږي. دغه میکروب یا جراثیم چې دی دا په اوبو کې او په ککړو خوړو کې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. یعنی که چیرته یو انسان ککړې اوبه وڅکي یا ککړ خواړه وخوري، دغه میکروب راځي د خولې د لارې معدې ته او په معده کې بالاخره د تیزابو په واسطه باندې حتی نه مړ کیږي او د وړو کولمو کې د پایر پچس په نوم باندې ځینې ساختمانونه دي هغه کې ځان ځای په ځای کوي.
په لویه تبه یا مورقه اخته ناروغ ته باید نرم او قوي خواړه ورکړل شي. لویه تبه یا مورقه ناروغ د دریو خطرونو له ګواښ سره مخامخوي. لومړی دا چې شونې ده میکروب مغز ته ورسیږي او د مغز د ګزرن یا فلج لامل شي. دویم دا چې د بدن ځینې غړي لکه ځیګر له کاره ولویږي او دریم دا چې بدن ځینې غړي ناتوانه کیږي. ډاکټر پرویز اقبال د مورقې یو شمېر نښو نښانو ته په دې اړه اشاره کوي.
اولین نه خیدا د لکه څنګه چې تاسو ویل چې لوی تبا یا تبا، دغه تبا ممکن د شپې د ورځې یا غرمه کې را پیدا شي. په لومړی وختونو کې دومره لوړه تبا نه وي، خو د وخت په تیریدو سره د تبې کچه لوړیږي. کله چې تبا لوړه شوله د تبې سره سره ممکن ناروغ سردردي، زړه بدي، کانګ، استفراق هم ولري، او د دې سره سره ممکن ناروغ ووایي چې ګیډه مې خوږیږي. د ګیډې دردونه یا به ناروغ د نس ناست یا اسهال څخه شکایت کوي، او یا ممکن ناروغ وایي چې زه کله قبض یم، کله اسهال یم، او کله مې په ګیډه کې تاو پیچ او دردونه راځي. چون په وجود کې ځیګر موفه کول تورې اخته کوي، نو ممکن ناروغ د ګیډې د دردونو نه شکایت وکړي، او کله چې ډاکټر د مریض د نږدې نه ګوري ممکن ژبه یې بارداره اوسي. ژبه به یو خاپ یا چاپ لري، او د ګیډې د پاسه ممکن ځینې سرې نښې ولیدل شي چې هغې ته روس پارس وایي. او که چیرته د ناروغ ځیګر او تورې وکتل شي، شاید چې تورې او ځیګر یې هم غټ شوی وي.
نوموړي وویل که د مورقې ناروغي پرمختللې شي، په بدن کې دننه خونډیزي هم پیدا کیږي.
د بده مرغه که چیرته دا ناروغي په وخت سره تشخیص، په وخت سره درمل نشي، ممکن د وینې د لارې د بدن نور غړو ته سرایت وکړي. په کولمو کې غټ اختلاطات دا دي ممکن وي خونریزي رامنځته کړي، او ناروغ با په یو مزمنه خونریزی سره بالاخره د کمخونی لوحې ته داخليږي. او که چیرته خدای نه خواسته تداوی صورت ونه نیسي، ممکن د کلمو د سوري کېدو لامل هم وګرځيږي.
په ماشومانو کې د لوی تبې نښې دا وي چې د سهار لخوا تبه لګوي او له غرمې وروسته ډیریږي. یو شمیر روغتي متخصصین وایي ترکاری او نور سابه باید د مالګې یا کلورین په اوبو کې ومینځل شي ترڅو له دغې ناروغۍ نه مخنیوی وشي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري خبرونه لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه مورقې ته ځنګړې شوې، او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په خبرونه کې په کابل کې د انتانی ناروغۍ متخصص ډاکټر فرید الله عمری را سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب عمری، که تاسو راته ووایئ چې مورقه څه ډول یوه ناروغي ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. مورقه یو ساري او سیستمیکا ناروغي ده او نړیواله صحي ستونزه ده چې دا خطرناک ناروغي کیدای شي ماشومان او لویان ټول په ناروغي باندې اخته کی. او دا خطرناک ناروغي چې مورقه په نوم سره یادیږي، دا زیاتره په هغو هیوادونو کې یا په هغو سیمو کې لیدل کیږي چې د هغوی د حفظ الصحې کچه یا د روغتیا ساتنې کچه ډیره ټیټه وي. او دغه وروسته ارقام له مخې چې راپور ورکړل شوی دی، دا خطرناک ناروغي، یعنی د مورقې ناروغي، هر کال په حدود یو ویشت میلیون وګړي په ټوله نړۍ کې په ناروغۍ باندې اخته کوي، چې له دې یو ویشت میلیونه له جملې څخه هر کال په حدود د 200,000 یا 200,000 وګړي خپل خوږ ژوند د مورقې له امله له لاسه ورکوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو ته باور شو، ډیر اوریدونکي په لیکه کې دي او دوی هم پوښتنې لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام د روز سلام کتم د موضوع د مورکی د دمایه او سوال داده چې د ما تکلیف د مورکی سره د تشریح وکړي د واره وکړه د وای وکړه د روزه مبارک روان د دې سخت زګې په ستار وخت کې نو دا چې درمل چې د ما تن د ورکه کې په بیا تو بچو پوری یا ډاکټرانه ټول دا پروزما باندې سروزه د مات کله ډوړي د خړلې کړي خړلې او په شته ماده بیا به دا څنګه ورکړي نو دا څنګه چیر په دې موضوع کې معلومات تا کوو یا دا واره معلومات کړی دا څنګه می ډیر سروزه
او د سترګو تور غوړې د تا تند یادې کېدل هغه په مورقه پورې کوم خاص ارتباط نه لري تو د لومړیز لومړی بعد هغه معاینات بعد وکړي چې تا د پاره ضروری دي تر څو په لومړی قدم کې د خپل باندې تا د مورقي قطعي تشخیص وشي او ورسته دغه نه تا ته درملنه شروع کیږي او د تشخیص تر مخ درملنه تا د پاره ضروری نه ده.
مننه کو بل وريدونکو به هم واخلو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري مهرباني وکړي.
ماده ډاکټر صاحب محترم زه خبر پښتنم چې زما یو ورور دی په کشمیري کې د امریکا تیر په اختصاصي نو اوس چې کوم لږ څه دی هغه خبره پر دماغ باندې بدل لګیږي او خوش غره تقریبا مثلا په ما باندې مشر هم دی خو زه داسې یو څه په دې څخه داسې یو دا وایم چې زه د فارم مشکمه لای شو ته راځو ته یو
ښه د تو ورور چې کله په کشمیري کې په مورقه باندې اخته و نو د حتمان د دې معلومیږي چې دغه درملنه مو کړې ده او هیونن کچیر وز تو ورور غټ شوی دی او دای خوشک کوي او زر زر قار ورزي نو دا د هغه مورقه لکبل نه دی چې په هغه وخت کې د تیر کړې ده یا سپری کړې ده نو تاسو کوشش وکړئ چې ک نږدې ډاکټر یو کلینیک یو سی مرکز تاسو ته هغه د شتون ولري نو هغه ته مراجعه وکړئ تر څو هغه ډاکټر یا هغه متخصص استاد ورور شکایت یا د نږدې خبر وي او هغه ته لازمه معاینات توصیه کی او سعید په هغه وخت کې تیر کړی هم وي لیکن عوارض جانبي یا د مورقه با بړای تر څو کالو پوري د انسان په دماغ کې نه پاتې کیږي.
بله ډاکټر صاحب عمری مخکې مو یادونه وکړه چې په کلنی ډول ډیر خلک په دې ناروغي اخته کیږي ساسي په نظر د مورقه مهم عوامل څه دي؟
د ناروغي د مورقه د ناروغي لامل یا سبب چې دی هغه د سلمونیلا ګرام منفی بکتریاوي دي چې د هغې جملې څخه کیدای شي سلمونیلا تایفي او سلمونیلا پارا تایفي زموږ وګړي په ناروغۍ باندې اخته کی چې خپل باندې د اخته کېدو لارې هم فرق کوي. زیاتره هغه وګړي چې په مورقه باندې اخته کیږي د اخته کېدو لاره په اول قدم کې هغه فیک اورال یا د خولې د لارې دي او چې د دې ترڅنګ هغه وګړي چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي هغه د ناپاکه یا غیر سی اوبو څخه استفاده کوي. دوهم هغه سابه یا هغه سبزیجات چې دې استفاده کوي هغه په صحیح شکل باندې نه پاکوي او په صحیح شکل باندې نه پخوي. دریم باید دا وګړي بوت کوشش دی وکړي چې د هغه کانسرواو یا د هغه قطي د کلورینګ غذا څخه چې هغه غیر صحی دي د هغې څخه باید استفاده ونه کړي او همدارنګه د مورقه د ناروغۍ په انتقال کې د یادولو وړ ده چې په حشراتو کې مچان ډیر مهم رول لري.
مننه سناګل کاپیسا نه په لیکه کې ډیر منتظر هم پاتې شو مهرباني وکړئ.
لا پښتنه نه زما د مرز د تور دیړې لا تور دیړې د اباد یو خمه مندي فشار ولې د انتانی شه بخانه تم درې ولم زګری د پی او د اباد یو خمه مندي د تر راځي ما زه د اکثر سره پښتنه کو څنګه نو باندې مګي د تر راځي ما دا سره کوم په هغه د دوا د انتانی شه بخانه د زګری د پی درې ولم
د سترګو تور ډېر مننه تاسو ول مو خو اصلا اصلا نن د موږ سی برنامه چې دا یو روغتیایي برنامه چې د هغه د مورقه په حق لبانه ده نو جا تو چې تور زیړی په باره کې سوال وکړه خپل باندې تو د زنګانو درد چي دی د تور زیړی سره هیڅ وابستګی نه لري. تور زیړی چې یا هپاتایټس بی هغه په خپل باندې د زیګر سره سره کار ویني هغه کسان چې په تور زیړی یا په اجبیز باندې اخته دي، هغه په لومړی قدم کې د ناروغ ځیګر متضرره کوي او وروسته له هغې څخه بیا نور اختلاطات یا بابیړي ورکوي. نو کله چې تا د زنګانه درد دی، ته هغه نږدې روغتیایي مرکز ته یا خپله بندنتانی شفاخانه ته مراجعه وکړه، هغه به تا ته ډیره ښه توصیه وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. عمری مخکې مو وویلې چې مریقه تر ډیره د ناپاکو اوبو او ترکاریو نه پیدا کیږي او شمیر نورو عواملو ته مو هم اشاره وکړه. نښې نښانو په اړه که یو څه اوریدونکو ته معلومات ورکړی چې د مریقې مهمې نښې نښانې څه دي، خو اوریدونکي هم ډیر زخت زیات په لیکه کې دی، د دوی پوښتنې هم اخلو. عبدالستار اخونزاده په لیکه کې دی. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ.
سلام علیکم. خود زخت سلامان دستاز و محترم در کسر تیوران نکنم در ستر اخون زده این دوالا ما را بس
خوب کنم
دکتر صاحب سخزمه سوال داده که یو سوک به سر که موریکا ولیدی آیا تشخیص ونه که او در رخ پا تبابات ونه که به تفاوت پاتیسی آینده ودیت در سه مشکل تر دا مخمخ کیزی او بلم پسنم داری که دا مریکت تاری هم دیی دا یو نپار سخبر نپار که انتقال کهی که نکه دا سواد جواب را که دیر بایی میره بانیلی.
خونزاده صاحب مهمی پختنی وی حتما با دکتر صاحب زواب
دیره منان. خونزاده صاحب لومری سر که ما خونزاده صاحب چه مریکا تعریف کلوامل چه مریکا و ساری او سیستمیکا او نریوال سیهی ستون زده، یعنی دا خپل باندې مورقه یو ساري ناروغي ده. دا بیل شرطه له یو شخص څخه بل شخص ته په مستقیم شکل باندې او یا په غیر مستقیم شکل باندې انتقال کوي، چې هغه به وروسته خبرې پرې وکړو. او راغلو دو ته هغه کسان چې د مورقي په خطرناکه ناروغۍ باندې اخته دي او د دې تشخیص په قطعي شکل سره شوی دی، نو که چیرې دی خپل د مورقي ناروغۍ تداوي نه کړي، نو په دې وګړو کې کېدای شي چې د لاسونه تر 40% پورې د هضمي سیستم خونریزی پیدا شي او کېدای شي دیته په حدود د 3% کې د خپل باندې د کلمو سیرو کېدل پیدا شي. او همدارنګه علاوه له دې څخه په دې ناروغانو کې کېدای شي نادر بابیړي یا نادر اختلاطات لکه وینې پرنټ کېدل په داخل د رګونو کې یا د وینې علاقه کېدل په داخل د رګونو کې، اندوکاردیت، پیروکاردیت، مایوکاردیت او نیمونیا دوی ته پیدا شي. نو هغه کسان چې زما ټولو هېوادوالو ته، ټولو وګړو ته، ټولو دوستانو ته توصیه ده، هغه کسان چې دی مشکوکي چې زه مورقه لرم، باید ژر تر ژره هغه روغتیایي مرکز ته چې دی ته نږدې دی هغې ته باید مراجعه وکړي تر څو د دې تشخیص په قطعي شکل سره وشي او د مورقي تداوي نن سبا په هر ځای کې په هر ولایت کې ډیره ساده او اسانه ده.
مننه. صادق له هرات نه په لیکه کې دی. مهرباني مهرباني صادق خان. علیکم سلام. مهرباني
هر څنګه د مخه د مورقي تشخیص ډیر مهم ده، چې د مورقي تشخیص په خپل باندې نن سبا معتبر کتابونو کې او کوم ریسرچونه چې شوې دي هغه د بلاد کلچر یا د وینې د کلچر په واسطه باندې کیږي، چې هغه کسان چې د مورقي ناروغي لري په هغې کې د وینې کلچر یا بلاد کلچر 80% مثبت وي. دوهم د ناروغانو ته کېدلی شي چې د هدرار او د مواد غایطه او همدارنګه د هارډیکې د مغز کلچر هم ترسره شي تر څو د مورقي قطعي تشخیص وضع شي. خو بدبختانه نن سبا په بازارونو او لابراتوارونو کې یو ډول کاذب ټیستونه چې په نامه دی ویډال یا وایډال ټیستو په نامه سره یادیږي، یا بعض ځایو کې بعضې نورې چې دی تایفوید ټیستو په نامه سره یادیږي چې هغه په خپله باندې او جی جی و آی جی ایم معلوموي، نو دغه ټیستونه په کاذب شکل سره مثبت راځي د مورقي د ناروغۍ په هکله باندې. نو کله چې یو ناروغ یو لابراتوار ته مراجعه کوي او هغې ډاکټر صاحب محترم هم هغې ته د ویډال ټیست لیکلی وي او هغه د ویډال ټیست د هغې د وینې په معایناتو کې مثبت راځي، نو دا کسان علاوه دې نه چې جسمان متضرر وي دی روحن هم متضرر کیږي. یعنی دا د مورقي کلمه د تر اخر د امر پوري د پخپل ماسک ساتي کله چې مثلا یو مشکل ورته پیخیږي نو دا همغه د مورقي خطرناک کلمه ماسک راګرځي چې زه خو څو کله مخ کې یو یو کول مخ کې ډاکټر ته ورغلی وم هغه هغه موته د مینې وینې معاینات توصیه کړی وو او په هغه کې زما مورقه مثبت و نو زه په ما باندې مورقه بیا راګرځېدلې ده نو مورقه ته څو کلو پورې امکان نه لري چې ببینه کې پاتې شي کچیرې مثلا ته د ډیر وخت پوره پاتې کیږي خصوصا د څلور هفتو څخه چې ډیریږي خپل اختلاطات یا بابیړي ورکوي نو هغه معاینات تا قریب دی که دوست دی آجی صاحب چی اغیه تر سره کردی دی نو آغا اتمند پیرات که دی ویدال بیوی یا با تایفیر تستو نوی نو آغا پا کاذب یا درواق جن شکل سره مثبت را غلی دی نو تا تشویش مکوه ما مورقات کلون و پوری پا بینه که نش پاتی که دلی او مانه نه
ډیر مننه بل اوریدونکو کې ته ورځو مهرباني روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
لازمي وره
علیکم سلام مهرباني حنیفی صاحب نن مورقی پاړه غیګو او تاسو سره هم کومه پوښتنه مهرباني
بله موضوع مې اوریدلې ده د ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده خپل مریض لرم د مورقی د ترخلي مې ډیره تاریخ خوله مې ترخی او تر پزې مې تاریخ بد وي او تبه مورقه را سره وي نور بدن مې هم درد کوي هر څه دوا مې کړي کومه ګټه نه کوي او بلغم می دیر وی ده دغه پاکه بانی که دکتر سامات جواب رد
او دستر گوتو را ده تا سوال می مکمل شکل بانده واقعی استلا نو چه دا مشکلات خود تا لره لیکن ده دیتر سنگ زمطمئن یما چه تا خپلا بانده ده مورقی ده پارا حقا ده بلاد کلچر چه ده یا حقا ماینات چه ضروری ده حقا ده نده کردی او ضرورت هم حقیقت نشته وز ده مورقی ماینات او مخ په کمیدو باندې دي خو په لومړی قدم کې چې موږ مخ له دې څخه یو ناروغ ته د مورقي تشخیص یک دو باید ځنه نور ناروغي هم شتري چې هغه به درات شي ورسته له هغه څخه باید ناروغ ته د مورقي تشخیص کې خول شي چې هغه ناروغي عبارت له تبرکلوز برسیلوزس یا ایوانی مورقه ملاریا لپتوسپایروزس کیو فیور او ویروسی هپاتیت هپاتیتونا یا ویروسی زیړای او د امیب ناروغي دا ناروغي باید په لومړی قدم کې رد شي ورسته له هغه څخه ناروغ ته باید د مورقي تشخیص کې خدل شي نو ته کوشش وکا دا ناروغي چې ما درته ذکر کې لومړی د ډاکټر سره د هغه په حق لباوند مشوره وکا چې تاسو فامیل کې خو به څوک تبرکلوز نه وي او د دې ترڅنګ ته خپل ملاریا ټیسټ کا ځکه دغه راز چې تو ویل د ملاریا ناروغان هم لري او المند یو د هغه ولاتو له جملې څخه ده چې ملاریا لوړ واقعیت لري مننه
حافظ محمد علي له هرات
بله ډاکټر صاحب السلام علیکم
وعليكم السلام مهرباني
د کندهار ولایت څخه حافظ محمد علي تاسو سره پټه واسي ما عمر تقریبا شپږ پنځوس او پنځوس کال دی یو دولس دیارلس کاله مخکې مهرقه شوی بیا مې په کندهار کې دلیا تداوي کړې ده معاینات مې کړي دي د ډاکټر مطابق مې دوا خوړلې ده داغه خوروسته زه د دغه بدن د دولو دردونه لرم او د پښو د تلو دردونه لرم د زنګنو چپه خوا دغه دردونه لرم دا زه غټ ځوان زم پر دا ونجو راولاړی حتی د دغه درزو څخه د دوست خزما ولې لا خوش دي نو دوه ورې نور معاینات لري بیا بل مې په بلال روغتون کې وکړه دا غره ته سل پر سل کې مورکای بیا نو ماته چې تراکسون راکړي به ښکاری هغه چې ما ولا کوي ډیر بد اثر را باندې وکړي بیا بل ډاکټر ته ورلم هغه راته وویل ته مورقه وی نو زه په ژوند ډاکټري بیا ولاقه وکړم ته نه یې مورقه نو زه اوس دغه یوه خبره ما دا وخت دغسې بدن در راپېسي دننه په بدن کښې مې طبعي سربیرنه نه وي دننه مې په بدن کښې طبعي بیا چې زه سپراکسون یو دانه ولسم او اوس مې دا دغه علاج وکړي د ځانو سره زما یو ځای په دواخانه کښې دي دغه میکوبلامین مال دی بل چا ډاکټر راته وویل شپږ وره کمه مینا وکړه ورستاله عصبي دردونه دي بیا ما میکوبلامین ګولۍ ټابلیټ وخوړلې دي دغه چې وخورم دا د بدن دردونه مې ارام شي درد مې نه وي اوس زه نه پوهېږم چې دا زه عصبي دردونه دي ستاسو څخه ډېره مننه
او د سترګو توره محمد علي وروره ستاسو سوال مې واخیستله تا خپل سوال ډېر په ښه شکل سره تشریح کړه نو ته چې څو کاله مخکې مورقه شوی وې او وروسته له هغې څخه چې تا تیر وخت کې په کوم لابراتوار کې یا په کوم شخصي روغتون کې معاینات ترسره کړل نو تو اطمان لکه مخکې مو چې ذکر وکړ یاد دی و ویډال په نامه معاینه ترسره کړي او یاد دی تیفوید په نامه باندې چې دا دواړه مادر تل چې پلس ها و نور انتانات په عضویت کې شتون لري چې دا په کاذب شکل باندې مثبت راوځي د ټیستونه دا ټیستونه موږ ته د مورقي قطعي تشخیص هیڅ کله هم نشي واضح کولی او په د مورقي نښو نښانې به مخکې هم ذکر کړي ځکه چې په هغې کې هم د مفصلو درد زړه بدوالی سرګنګسي سردردي دا شتون لري لیکن په هغه کچه نه وي چې ته مثلا ځان باند چاپی کې یا بل چې ته ورته وایي چې تا اوږې کښې کاږي نو د ما توصیه تا ته دغه ده د سترګو توره چې ته مورقه هیڅکله هم نه یې نو ته داسې وکړه چې یو ځل خپله باندې د اورتوپیدي ډاکترانو سره یا متخصصینو سره مشوره وکړه او په خپله دې هم ذکر وکړ چې میکوبالامین مې واخیستل د هغې سره آرامه شول نو ته حتماً د هغې سره مشوره وکړه هغه به تا ته مسق معاینات ډېر دقیق معاینات درته درکړي تر څو خپله باندې ته په خپل نهایي تشخیص باندې پوهشي
داد گھومی پیالے بھنگ دے چھے نشے پر کی مستے رے داد گھومی پیالے بھنگ دے چھے نشے پر کی مستے رے داد گھومی نغمے شرنگ دے چھے شاباز پر کی نتے رے داد گھومی نغمے شرنگ دے چھے شاباز پر کی نتے رے رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم رباب تمی شهبازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریم ز آهنگ تمی آوازم زنغمای تمی شمع تلمبای دجی شمع ز پتنگ تمی پروازم تلمبای دجی شمع ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے داد گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی داد گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی داد گھومی سر دلیوان توبیم تزما د جنون رازیم تم سر دلیوان توبیم تزما د جنون رازیم هم نازم یه هم نظم تم سوز و هم گدازیم هم نازم یه هم نظم تم سوز و هم گدازیم تا قبلات تمی کعبایم تم مرجا در دنیازیم تا قبلات تمی کعبایم تا مرجا در دنیازیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم دادا گومی پیالے بندی چی نشے بکی مستی جیم دادا گومی پیالے بندی نشے پر کی مستی جی دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتے جی دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتے جی
دیه حقیقت تمی مجازم تا ازل تمی ابدیه حقیقت تمی مجازم هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق نبی نیازم هم وجودیه هم جلوائیه تا مطلق نبی نیازم جهان ستاد کمال کردیم تصویر ستاد جمال زوردیم جهان ستاد کمال کردیم.